اوقاف وزارت ویاندوی فضل محمد حسینی و چې د افغان اجانو په اړه له موږ سره خپل وروستي معلومات شریک کړه.
آزادی رادیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نور ځانګړي تفریحي خپرونې لري. تاسو کولی شئ له اوس څخه موږ ته د اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ. موږ باید اختر په ورځو کې له آزادی رادیو خپاره کړو. اختریز شیرونه، لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ: 00420221120201.
اوس هم آزادی رادیویی مجله واوره.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. په کابل کې د بهیر غونډه پیل شو.
افغان ادبی بهیر یو ډیر خوږ، رنگین، میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی.
د داستان لیکونکي نصیر احمد احمدی لومړی تلین راورسید.
زه پوښتنه کوم چې هغه اول نوولونه هم کوم د خپلې ولکه
دا اخر نوولونه چې و د لیکوال عبدالکریم پتنګ لپاره ستاین غونډه جوړه شوه.
کله چې پتنګ سپت د اطلاعات کلتور ریاست وسپارل شو، رادیو غانې جوړې شوې، د خوس تلویزیون جوړ شو، ودانی ورته جوړ شو، اطلاعات کلتور ریاست ته ودانی جوړ شو.
شعر لرو.
پلوی پارک ده خار او کار روان ده، سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوار کې.
کیسه هم لرو.
زیرچا کی خړ اوږده کالی ځان کې وو، لاسونه یې شاته نیولي وو.
که د دې مجلې تر اخره را سره وي نور مطالب به هم واوري. دا افغان ادبی بهیر غونډې یو وار بیا په کابل کې پیل شوې. دا بهیر چې له نشتې دریو لسیزو راهیسې د افغانستان دننه او په مهاجرت کې په پښتونخوا کې روان و، له څه مودې راهیسې غونډې د سیاسي بدلون او کرونا وبا له امله ځنډېدلې وې. د دې غونډې په اړه د همایون هیواد راپور د استاد آصف سمیم په څرګندونو پیلېږي چې د دې بهیر بیا پیلېدو ته خوشحاله دی.
دلته د افغان ادبی بهیر د بیا پیل لومړنۍ ناسته ده چې لیکوال استاد محمد آصف سمیم پکې خبرې کوي. د استاد سمیم په وینا افغان ادبی بهیر له تیرو 28 کلونو راهیسې د پښتو ادب خدمت کوي او هیله مند دی چې ځوانان دې خدمت ته دوام ورکړي. د افغان ادبی بهیر غونډې له څه مودې راهیسې د کرونا او ورپسې د سیاسي تحولاتو له امله نه کېدې، خو اوس د دې بهیر غړو تکل کړی چې له دې وروسته به د پخوا په څیر هره جمعه په کابل کې غونډې کوي. د افغان ادبی بهیر غړی او د بهیر د بیا پیل د لومړنۍ ناستې ګډونوال رضوان الله اوبرنګ وایي:
له نیکمرغه د چنګاښ پر لسمه د بهیروالو ملګرو په ګډه هڅه د افغان ادبی بهیر غونډې بیا پیل شوې. لومړۍ غونډه مو ترسره کړه. غونډه د خو په سیر او دا چې لوی ځند روسته و ډیره پرجوش او ښکلې و.
د افغان ادبی بهیر د بنسټي خودونکو لړلې مشهور شاعر پیر محمد کاروان په اوسنیو شرایطو کې د بهیر د غونډو بیا پیل یو نیک اقدام ګڼي. هغه وایي بهیر مخکې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې و او اوس به هم دا کار کوي.
زما په خیال افغان ادبی بهیر په افغان ادب کې یو ډیر خوږ، رنگین، میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی چې له پیله د افغان ادب په تیره د پښتو ادب لارویانو ته نوې زرغونې او ګلورینې دروازې پرانستې دي. افغان ادبی بهیر د هجرت په دوران کې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې. په تیر شل کلن دور کې هم او دا د نن سبا هم نیسي. که افغان ادبی بهیر همداسې په مینه او اخلاص له هنر او له ادب سره همګامه و، د پښتو ژبې د روانو زمانو نسلونو ته به هم د ذوق او ښکلا زرین لاسونه ور وغځوي انشاءالله.
په وروستیو کې ادبي غونډې په دې خاطر پیکه شوې وې چې ځینو شاعرانو او لیکوالو د زده کولو لپاره په کتابونو او نورو ته د خبرو رسولو لپاره په ټولنیزو شبکو او ویبپاڼو بسنه وکړه. خو شاعر او د افغان ادبي بهیر غړی مولوی محمد علیم بسمل وایي: زده کړه یوازې په کتابونو کې نه کیږي، بلکې د هر مسلک له کسانو سره په ناسته کې هم ډیر څه زده کیږي.
مولانا الیاس رحمت الله علیه فرمایلی دی چې د دین یوه برخه په کتابونو کې نه زده کیږي، دغه برخه د ښو خلکو سره په ناستو ولاړو کې حاصلیږي. نو د ما په نظر دا خبره عمومي ده په ټول علومو کې د هغه علومو د رجال سره ناسته ولاړه ضروری ده. نو د ادبي بهیرونو یوه ګټه همدغه ده. بل افغان ادبي بهیر، افغان ادبي بهیر خو ما د ډېرو استادانو اورېدلی سي، څومره استادان، څومره ژورنالستان، څومره ادیبان افغان ادبي بهیر روزلي دي. هغه پوهنتونونو کې نه دي روزل شوي، په پښتو پوهنتونونو کې.
افغان ادبی بهیر چې له تیرو 28 کلونو راهیسې غونډې کوي، په غونډو کې مشاعرې په شعرونو، لنډو کیسو او نورو ادبی ژانرونو کره کتنې او کله ناکله په ادبي موضوعاتو لیکچرونه هم ورکول کیږي.
په کابل کې د افغان ادبی بهیر غونډې یو ځل بیا پیل شوې. نشتی درې اونۍ مخکې مو د ازادي راډیوي مجلې په خپرونه کې له مزار شریف راپور درلود چې هلته هم ادبی غونډې پیل شوې دي، خو تاسو له دې اشاره د یوې بلې ادبي هڅې خبر لرو. د بلخ پانتون د ژبو او ادبیاتو پښتو څانګې د مزل پونم جریده خپره کړه. په دې جریده کې د محصلینو لیکنې خپریږي. د دې میاشتنۍ دیوالي جریده مسؤول مدیر فرید احمد طوفان وایي مزل د محصلینو لپاره د عملی کار زمینه برابره کړې ده.
د دې جریدې یو لوی ګټه دا ده چې محصلین دلته عملاً ادبیات تجربه کوي، دلته عملاً د ادبیاتو په ډګر کې ځلیږي، او د دې تر څنګ د دغه سی خپرونو مدیریت تجربه کوي، د دغه سی خپرونو د چارې پر مخ بیول زده کوي.
بلخ پانتون نږدې 15 کاله مخکې تأسیس شو چې د افغانستان د لویو پانتونونو څخه دی. د دې پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د دریم کال محصل سمیول حق بیدار د مزل پرانستو ته خوش دی.
دا چې جریده پرانستل شو، پرانست غونډې واخوخیم چې هغه زده کړې چې موږ په تیوریکي ډول کړلې هغه په عملي ډګر بدلېږي، زموږ استعداد پکې جوړېږي، زموږ لیکنې پکې ښه کېږي، او آینده لپاره یو ښه راتلونکی هم پکې جوړېږي.
د مزل جریدې مسؤلین شمنه کوي چې د دې جریدې نورې کڼې به هم په منظم ډول هر میاشت خپرې شي. داشمنه د پښتو څنګه استاد او د مزل لار شوت پوهنیار عزیز الدین یوسفزای هم کوي چې د پنوښت د جریده پیل شوې ده.
زه خپل محصلینو نه دا تمه لرم چې دغه جریده به خپل دوی پر مخ وړي، او همدغه سبا جریان لري کوم محصلین چې فارغيږي دوی به لزان وروسته یو بل ټیم مجهز په دې ټولو ځانګړونو باندې تیار ځان سره روزلی، او هغه ته به دا لړۍ سپاري، او هغه به چې فارغيږي همدغه سبا دغه لړۍ جریان لري.
په دې تمه چې مزل پیل کړی مزل ونه دروي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د جولای لسمه د هغه افغان لیکوال لومړی کلین سره برابر ده چې په لنډ وخت کې تر بل هر افغان ډیر ناولونه ولیکل. نسیر احمد احمدی تیر کال په کورونا اخته شو او د وڅل وشت کلونو په عمر وفات شو. د ترمنینی دشتې شپارس کاله مخکې د بوډا او د لیوانو پلونه په نوم ناول چاپ کړ، او په دې شپارس کلونو کې شپارس ناولونه خپاره شول. روسي ناولې د غنی چاله په نوم څو ورځې مخکې تر دې خپور شو چې کورونا یې ژوند واخلي. د دې ناول تر چاپ څو اونۍ مخکې په ازادي راډیوي مجلې پروګرام کې ورسره شخېدلی وم. شای دالی وی رسنی سره د دښمند ورسی مرکوي. په پیل کې مې دا پښتنه ترې کړې ده چې د دلنملي ناول بوډا او د لیوانو پلونه او ورستی ناول ترمنځ په دې لنډه موده کې چې محدود کلونه کیږي څه توپیر راغلی دی.
لومړنۍ لیکنو کې یو څومره تجربه نه لري، بیا تقریبا 15-16 کاله وسوتلې دي، خامخا دغه 14 کاله چې وتلې دي انسان دا ومره تجربه اخلي. لیکنه یو څه تخیږي، فرق دې کې راغلی دی چې په هغه وخت ما یو خدای دې د سیمایي ژبه مې ډیره کاروله، هغه د غزنی اصلاحات او د غزنی خبرې وي. خو روسه بیا تجربه اصلي یو نور دی متوجه کوي، خپل مغل لیکوال متوجه کیږي، نو بیا ورو د غستون ځال کیږي. او بل خبره ده چې په لومین ناول کې هغه فکر کوم چې اصلاحي او اصلاحي مخو تاریخ مډیر موضوعات راوستي دي، یعنی هغه کتاب باندې شاید تبو سو تینځه سو مخه کتاب لیکل شوی وای. ورسره دغه ورسره ولنو چې بیا اڅه کړی دي دغه موضوع وړه کما
فکر نه کوي چې د ناول لپاره موضوعات باید پراخ وي ترڅو د ناول پلاټ پراخ شي، ځکه له اصول سره کچرته په وړې موضوع باندې څوک داستان لیکي تر ډیره پوري هغه په ناول یا په وجدې لاندې کې بدلی شي، نه په ناول.
یو خدای اوس په خاني ناول نه دي کړ، نور دنیا ساته باندې مش فکر وکړو. اغه دغه څنګه ول نو ول چې یو څو یو چا ژوان اته دغه لنی د دې کژوان به راخېستای وو، بیا ماشيان به ول، اولادونه به ول، اوس فکر کوم اوس دنیا کې هم دغسې ډېر واړه موضوعات راخلي. واړه موضوعات په دې معنی نه دي چې هغه د لنډې کیسې په قالب کې باید جوړ راشي. واړه موضوعات ډېر اړخونه لري. فرض دغه وروستیو کې ما یو ناول ولیکو د اتحال په نوم باندې. کیسه یې ډېره وړه ده. یوه نجلۍ ده، یوه کلیواله نجلۍ ده، دا دوی غریب دي او پلار یې مړ ده. دا راځي فشار کې د یوې پیسهدارې اویا اتیا کلنې مېرمنې چې هغه ناروغ هم ده، د دې خدمت کوي. ډېره وړه کیسه ده، خو د دې احساسات، د دې شاري او کلیوال ژوند دغه توپیر، ځینې نورې خبرې دغه ناول تقریبا یو سل اویا او سل شپېته مخه راغلی ده.
دا خبره چې وړه موضوع هم پراخېدای شي دا ممکن سمه وي، لیکن بیا هم د نویو ناولونو او د لنډو کیسو د فرق په برخه کې همدا وایي چې په نوي ناول کې موضوع باید پراخ وي. البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، غ ډیر زاړه ناولونه خلا بیل دي چې داستایوسکي او ګورکي او دغو کسانو بلیکل ټول ژوند به راخیست، لیکن د پلاټ له خاطر ناول باید یو څه سره نور هم پراخ سي. ځینې کسان احمدي صاحب ډیر لیکل کوي، لکه تاسو دا پینزلس ناول لیکل دي، شای هغه کسان چې په لاند وخت کې ډیر څه لیکي، ممکن په کیسو کې ځینې شان تکرار شي، کرکټرونه تکرار شي، صحنې تکرار شي، مکالمو کې تکرار راشي، دغه احساس تاسو کړی دی؟
او خامخا فرض ما هغه تیر ورځ په خپل یو پخوانی ناول وست، نو په هغه کې ځینې دغه جملې یو څه شی راغلي وست دغه اوسنی ناول کې، کاش په خونه خو تقریبا هغه ورته ونه. ما امر د بورا او لیوانو پرمو په ناول کې یو دا ډیالوګ کارولای یو. څه وخت مخکې یو اندی فلم وکړ، ګوره تاسو لا پېژنم اینه ما غو ډیالوګ هغه ما خوشاله یو سم پیادو اته ما کارولای په دغه فلم کې مو ما خبر دوی راخسته و، یعنی خبرې سره نږدې اته سره یو ډول
دی. کرکټونکو په وینا کچرته لیکوال خپل کرکټر انزور کې او هغه ته ودا ورکی او هغه تغیر وکړي لپاره شو سره ممکن ته تکرار مخاوني ول شي.
او خامخا کرکټر کې د استقرار نه وي، کرکټر به تکرار نه وي، هغه دنه تی شي، دنه کې شي، دنه جملې به تکرار نه
وي. یو بل شی هم ده، هغه لیکوال چې یوازې په خیال اعتکا کوي ممکن تکرار تډیره مخ کړي. څنګه تاسو چې لیکي یوازې په خیال اعتکا کوي؟
لیکسا خو دغه ساده چې یبه خپل یو څه لیدلی نه ټولم خیال نه راځي، تخیل نه راځي، یبه بل څه درته ولي، یبه خپلونه کتاب سره مخامخ ساوي. همدغه واقعیت او تخیل د خپل یو ناول د لاندې کیسه ده، او دا تاسو خبره سمه ده که ټول خیالي نو بیا کده یې سمې برخي اته د صحنه دا یو بل څه نه دی څو کلی.
ستاسو احمدي صاحب ناولونه ډیر لوستون کې لري، د لیکلو په وخت لوستون کې ته پام کوي چې څه خوشوي او بیا هم غوښ نه ول لیکي؟
زه اول د خپل ځان خوشا ماته مهمه ده. د موضوعاتو کې به فکر کوم دغه موضوع اوس آیا په اوس وخت کې څومره مهمه ده، آیا خلک به خوشاله کی نه به چې خوشاله.
لوستون کې یو ساعت نه دی، کوم لوستون کې په نظر کې نیسی؟
ناول خو تاسو ویل می شای نه ده، یو چا ستدريم څلورم پورې مکتب لوستي یوازې را کتاب ولا وصل شي د دوم د سواد ابتدایي سواد ولري، نو خو یې ګټ اخستایس یعنی اته مدل سی وصل شي.
تاسو تنها لوستون کی یاد کړل، یعنی هغه کسان چې لیک لوست کولای شي، خو ناول بیا پاین وخت ډیر پیچلې شی هم ده، یعنی نور کسان هم باید په نظر کې څوک ونی سي چې سیاست هي یو څل وړوي.
ناول درته دنیا ستار نه ده، ناول بیا ستار اوکه چې کوم څه لیکوال باید په نظر کې ونه نیسي چې دا ناول اوس مثلا د شپږم سم دی ورځ د کوم کې لپاره د کنا دی یو پروفیسور لپاره دا یو درس یو چاله لپاره دی هغه دی عالی له الوار تحصیلات ولري. ناول په ډیر دغه څه ذوقي مسایل رن غاړي. ناول هنر ده، هنر کې دا چې یو تابلو یو بې سواد هم خوند ورکي او یو ډیر دغه چاته هم خوند ورکړي چې هغه نقاشي باندې پوهیږي.
احمدي صاحب فکر نه کوي چې ستاسو دغه نظر د نړۍ د مشهور نقادانو له نظر سره مخالف دی؟ فکر چیرته ساویل وړوي هغه کسان چې یوازې سواد لري هغه ممکن هیڅ په پوینس
نه دا ساویل وړي دا خو ډېر عقل لري. فرض تاسو د جبره یا جبه باید په چلی
دل وړي ساتي لیکل باید په ساده ژبه وشي.
نو دا خو دا فرض اوس هغه نه اوس دا ورسای نه ولغه ما دا رنګا وژنه دا تقریبا دا دوی فن سیکشن ورته وای نه پوهم چې هغه معیار به برابر کبنی خو د ستورو کې چې دی هغه کرکټر د ځمکې او آسماني کوچنۍ موجود له هغه سره کوم بل ستورو سیارې په نوم باندې کوم تخیلي سیاره ده هلته دي. نو هلته هر څه بیلي، خو ما په دغه جبل لیکلي دی ګور هغه د سیارو ژوند د کائنات او ژوند د ستورو نیمه درس لیکلي دی چې نه هر څوک استفاده کولای شي که هغه ابتدایي سواد ولري او یک فلم فانت نه فارغي هیڅوک هم مشکل نه لري.
مثلا وباشه مثلا د نړۍ پاغو ناولونو کې سیډیر منل سی دی پیغو کې رواني اړخ ډیر مهم دی ل رواني اړخ کرکټر څنګه بدلی شي صحنې ډیر مهم دي سله کریکٹر سره څنګه ارتباط لري مکالمه مهمه دي چې دا مکالمه په څه ساته باندې راغلي دي نو دغه شانو ته خو دی ابتدایي سواد ولا نور پم کیش
نو دا د عبدالله کیسه ده که ناول یو برخه ده که مثلا کریکٹر و دیقان سره خبرې کوي هغه دیقان په خپل جبهه جګیږي کوم دا کریکٹر فرضاً پوهنتون کې مسنون لیکچر ورکوي نو بیا خو دغه کریکٹر سره دیقان په جواب نه سي
هغه رواني اړخ به څنګه کوي فرضاً د نفسیاتو تاثیر دی هغه خو یو عادي لوستونکی نسي تر کولای په شنوول کې
څنګه ادب باندې پونه سونه
مثلا یو کریکٹر له روحي پلاوه په یو داستان کې په یو ناول کې تغییر کړی دی یعنی یو څوک چې ابتدایي لیکلوست کولای شي هغه خو فکر نه کوم چې په دغه روحي تغییر باندې پوي شي
فکر کوم دا اوس یوه ځانه ده چې ډېر هغه د لوړ ساتي سوادار خلک به دغه منی اوس دغه دغه احساسات دغه یو شای دی چې فکر کوم چې یو دغه یو څوک هم لري چې هغه ابتدایي زده کړې ولري زه فکر کوم چې دغه عربیات چې دا هنر ده هنر خو مشخص تعریف نشته کولای ګوره یو کس دا ګوګل کې ولیکه چې دلاندې څه تعریف په انګلیسي باندې ولیکه زرو وړي تعریف نو درفراسي
شکاره خبر ده چې تعریف هنر نه سره غشتلې ځکه تعریفونه بیل دي لیکن وصول بیا بیل دي ځکه وصول خو سایکل سی وي دي ورو ورو را مختصي وي دي
زه فکر کوم چې دغه اتاقه تخیلي اثر وته موږ خاص وصول نه سره کله مثلا لیکوال څنګه وکړه باور وکړه زه په دې باندې پوهېږم چې داستان څه ده ناول څه ده په یو اخیم نوم خبر
په دې برخه کې ټول دنیا ته سی وګورو ناول له پردو راغلی ده له غرب راغلی له اروپا راغلی ده د هغوی نقد سی ګورو هغوی بیا دا خبره نه مني سي یو څوک دي هیڅ په ناول باندې پوه نه سي او ناول دی ولیکي باید په ناول باندې پوه سي البته د هغوی هدف له شنه ناول ده یعنی که چیرې څوک شنه ول دي کې هغه باید په وصول باندې پوښ
چې هغه بوډا دیوانو خپلونه به شنه ول دي کبه شنه یې خو زه په وصول باندې نه پوهېدم او په دې باندې تاسو خبر نه ول چې توای نه ول چې دا یاد لاندې څه نه ول ترمن توفیر چې نه
احمدی صاحب تاسو د سر څرګندونو تکراش ما په پیل کې دا پوښتنه وکړه چې تاسو د لومړي ناول او وروستي ناول فرق څه کې دی په دې حساب باندې فرق ډیر نه دی کړی
فرق یې کړی فرق د موضوع لارخه کړی کله چې په د کریکټرونو د انتخاب په اړه باندې ما په افغانستان کې کریکټرونو نو انتخاب کړی انتخاب کړی اوس می شاید سم کریکټرونو انتخاب کړیم یا فرض د جلی په اړه باندې د پیښو تلوسی په اړه باندې
د خدای بخشل احمدی د اروا شادوی د د په باور د لومړي ناول او روستي وي په نصر کې تغییر راغلی د احمدی ناولونه د پښتو ژبې له غو ناولونو څخه دي چې شای تر ټولو ډیر لوستونکو ولري د دغه لوستونکو لړلې یو هم اسما کاکړ ده چې دا وایي د احمدی ټول آثار لوستدي د اوس په هند کې ژوند کوي بیا وخت د بی بی سی په تعلیمي پروګرام کې د مرحوم احمدی همکاراوه لا اخلي کاکړ څخه به وورو چې د دې په نصر د احمدی د لومړیو ناولونو او وروستیو ترمنځ د لوستو په وخت څه توپیر احساس کړي
تاسو په خپل ځان چې هغه ول نو ولې مې هم کوم د خپل ولا کدا وخت نو ولې مې چې و خو مو که څه څه په کابل دی اخرو کتابو کې لکه څه چې یو فلم ګورم خو مې دا څه په تاسو کې دي څنګه چې څنګه دروازه خلاصه شو یا مې هر هغه کلمې سره یې زه هم غوښتل چې ولما زه هم غوښتل کله یو فلم کې دی ولما کار وکړي دی ولما یعنی
دې څنګه څنګه کوم اثر په تاسو باندې په ځانګړي ډول تاثیر کړی دی
کوم باندې دا جوجو کتاب چې دې زیات هغه څه 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 چې د ټولې ټولې نه خپلې په دې چې علامه سره په دې چې سره هغه دې لیکنه لیکنه باندې आवाज ورکړې و نو مثلا د سپیر دی او لکه یو خبره درته کوم دا نه کتاب ټول کتاب او ګډال دی لیوانو ټونه دا هر یو یو پیر شاه درلوده او خصوصا بغدادی پیره. بغدادی پیره یو شاهکار چه ده پښتو ادبیات په ایران دکړ.
تاسو چې دا مختلف ناولونه لوستی دا ناولونه په څه برخه کې سره ورته تاسو ته معلوم شول؟
نه د دې یو ډیره مهمه برخه چې دغه ټول کواده د وطن مخوالی په دې سره هم سره تسلیک کړی وي. یعنی هغه څه چې وطن په وطن کې ټولنه ورسره مخ وه هغه یې په دې سره هم سره په ډېر ښه انداز سره په هر هغه کې داسې نه چې په یو کتاب کې وي په ټولو کتابو کې یې د وطن درد د خلکو درد د ټولنې درد
دا ناولونه چې تاسو لوستل د لوستو په وخت مو ژر ژر لوستی دي په لنډ وخت کې مو لوستی دي او کنه یو برخه مو یو وخت لوستی ده بیا وروسته بل برخه راخیستې ده؟
تاسو به چې تاسو خپل باندې خبرې کوي احمدي صاحب داسې یو لیکوال مو ما به هر وخت ورته ویلې چې کله به مې کتاب په لاس راغی تر څو دا کتاب په خلاص نشو ما به کار پاتې شو ما بهر څه پاتې شو بس زه مې نه کېدل چې دا کتاب وسته کوم او یعنی یو څه صفحې ووایم نو ټول کتابونه یم داسې وم پاته د دې زموږ دا دوستان چې به زموږ خپله کورنۍ کې زما بچیانو زما په خوستانه کې ما به د احمدي صاحب کتابونه په نوبت ورکوله او غولي به جنګونه وچولې ما ته راکړه یو به ویلې ما ته کتاب راکړه او ټولو همدغه احساس درلوده.
لاس ما کاکړ څخه په مننه. افغانان ډیر کله خپل هنرمندان او تکړه خلک په ژوند نستای په مړینه ارمان کوي. دا دود په ځینو ولایتونو کې څناڅه په بدلېدو دی. په خوست کې تازه د لیکوال او فولکلورست الحاج عبدالکریم پتنګ د علمي او فرهنګي هڅو د ستاینې په هدف غونډه جوړه شوې وه. تر اوسه د ښاغلي پتنګ 19 عنوانه کتابونه چاپ شوي او تازه یې 3 کتابونه خپره شوي دي. خوستي ځوانان وایي دوی به وار په وار د هغو شخصیتونو ستاینه او د خدماتو قدردانی کوي چې په علمي فرهنګي او ټولنیزو برخو کې د پام وړ کارونه کړي دي. نور حال د نجیب الله لو خیل پراپور کې
خوستي ځوانانو د لیکوال او فولکلورست عبدالکریم پتنګ علمي فرهنګي او ټولنیزې هڅې وستاینې او د ټولنې په اصلاح او د فرهنګ په پرمختګ کې د رول اغیزناک وباله. د افغاني فرهنګ د پرمختګ په لاره کې د نورو هڅو سربیره د عبدالکریم پتنګ 19 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ او خپره شوې دي. د مندوزه د شوراغړي استاد خیبر خیبر آزادۍ رادیو ته ویل
د مندوزه ځوانانو شورا عبدالکریم پتنګ د دې لپاره وستایلو چې هغه په ډیر زیات عمر کې په همدغه نګدی ورځو کې 3 کتابونه لچاپه راو بسل او دغه 3 کتابونه ډیر بارزښت کتابونه دي چې د په فرهنګي برخه کې او په دینی برخه کې د ټولنې خلک ترې استفاده کول شي. ټول ټال د ټول کتابونه 900 ټوک تر رسیدي.
عبدالکریم پتنګ د تیر جمهوریت نظام په اولو کې 4 کال د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس وو. لیکوال او فرهنګپال محمد الیاس وحدت وای د خاغلی پتنګ په وجود کې ډیرای فرهنګي ټولنې مجلې او جریدې تاسیس شوې.
کله چې پتنګ سپ ته د اطلاعات کلتور ریاست وسپارل شو د په وجود کې ډیر فرهنګي ټولنې جوړې شوې، ډیر جریدې تاسیس شوې، مجلې تاسیس شوې، رادیو غانې جوړې شوې. د په وجود کې د خوست رادیو تلویزیون په چوکاټ کې د خوست تلویزیون جوړ شو، ودانی ورته جوړ شو، اطلاعات کلتور ریاست ته ودانی جوړ شو. د خوست په کچه یو خمس یم جوړ کوچ تاریخي اثر د خلکو د کورونو نه راټول کړل، ډیر قیمتي اثر هم په کې شته، د خوست موزیم یې ایجاد کړو.
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر عبدالکریم پتنګ له داسې لیکوالو بولی چې نه یوازې په نظریاتي لحاظ بلکې په عملی ژوند کې هم د ټولنې د اصلاح هڅې کړې دي.
زه فکر کوم چې ښاغلی پتنګ صاحب داسې یو لیکوال دی چې نه یوازې په نظریاتي لحاظ هغه د اجتماعي اصلاح غواړي، د عملاً هم د اجتماعي اصلاح لپاره کار کړی دی. په سیمه کې په ځینو داسې دودونو رواجونو باندې چې هغه په ټولنه کې بد دي، د هغې د مخنیوي لپاره او د خو رواجونو د پراختیا لپاره د هلې ځلې کړې دي.
وطن شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان وایي د عبدالکریم پتنګ په کتابونو کې د اوس وخت د کیسو او خاطرو راوړل لوستونکو ته د کتابونو پیغامونه په ښه ډول لیږدوي.
د پتنګ صاحب دغه لاره زما ډېره خوښه شوه چې د ځینې دغه سې د نن او پرون ځینې کیسې او خاطرې راخستې دي او په دې کیسو او خاطرو کې ټولنې ته پیغامونه دي، یعنې ټولنې ته د اصلاح پیغامونه پکې دي، ټولنې ته د ښه ژوند پیغامونه پکې دي، ټولنې ته د یو بل د منلو د تحمل او د زغم پیغامونه پکې دي، او ډېر انساني او رحماني پیغامونه لرل د دوی د کتابونو.
لیکوال او فولکلورست عبدالکریم پتنګ بیا د مندوزه شورا د دې اقدام ستاینه وکړه او له دوی وغوښتل چې په ورته توګه د هغو شخصیتونو خدمتونه وستایي چې ټولنې ته په علمي، فرهنګي او ټولنیزو برخو کې په رښتینولۍ خدمت کوي.
داسې خلک لرو چې په دې وطن کې ډېر کار کړی دی، خدمتونه یې کړي دي، علمي او اقتصادي خدمتونه یې کړي دي. خدای دې وکړي چې دوی همیشه دا مفکوره داسې ژوندۍ وساتي چې همیشه د خپلو ژوندیو د مشرانو د علمي اشخاصو قدردني وکړي او دوی په ژوند باندې دا غونډې جوړې کړي. ما د پاره به دا ډېره خوشحالۍ ځای وي.
بل لوري ته د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د خدمتګارو شخصیتونو د خدمتونو د لمانځلو لپاره یو شمېر برنامې په پام کې لري. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هغه خلک کوم چې د موږ نه مخکې فرهنګ او د نشراتو د په علمي بخش کې خدمتونه کړي دي، د هغوی د خدمتونو د ثبت لپاره ځینې پروګرامونه د غونډو په ترڅ کې د برنامو په ترڅ کې دا موږ لرو، هم کوی هم نور به هم ځوانانو ته دا تشویق ورکو چې د خپل مشرون هغه خلک چې د فرهنګ او د علم او د نشراتو په برخه کې خدمتونه کړي دي هغه باید وستایو.
دیادوانی ورده لدې مخکې د مندوزه ځوانانو شورا د دې ولایت ماسترانو همدارنګ د ډاکټرا یا پی ایچ ډی لرونکو کسانو د منزل لپاره هم برنامه جوړه کړې و.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
نور محمد لاهو هغه شاعر دی چې په خواله رسنیو کې مینوال په ډیری دودی یو شمېر کسانو د شعرونو په خپلو ژغونو ثبت کړی دی، موسیقي یې ورسره یو ځای کړی ده او په خپلو فیسبوکونو کې خپره کړی دی. عوام په داسې حال کې دا شعرونه خوښوي چې له داسې تصویرونو مالامال دي چې شایي عادي لوستونکو ته درک آسانه هم نه وي. له ښاغلي لاهو څخه به واورو چې له لویه سره خلک د کوم ډول شعرونو ډیر مینوال دي.
زیات دوی دغه هغه شاعری خوښي چې په هغه کې درد زیات وي، مایوسي په کې ډېره وي. که څه هم زه ډېر کوشش کوم چې یو څه د خلکو ذهن راوړم، هغه تصویرونه دوی ته وړاندې کوم چې دوی بوزي او بلې خوا ته په اطلاع د دوی ذهن نوازش شي، یو څو شېبې له دغه تراژدي او له دغه تیارو راووزي. خو بیا هم چې ګورم دوی ډېر تمایل همغه خواته ده، د غمجنه شاعري په اطلاع کې لنډی وایم، دې ته د خلکو تمایل ډېر ده.
نو کله چې تاسو شعر لیکئ د شعر د لیکلو په وخت باندې د خلکو خوښ ته پام کوئ په دې سره؟
په ځوانه ځینې وخت دا یو د احمد زهیر نه یو وخت پوښتنه شوې وه چې د استاد اوستۍ سندرې ډېرې غمجنې دي او په خوا سندرې چې وي ډېرې مستې داسې زړه خوشحالوونکې وي، دا ولې دوی ویل وایي چې دغه غمجنې سندرې وایي چې ما شروع کړې ډېر مینوال مې پیدا کړل او ډېر هم دا خوښوي او زه مجبور یم دا غمجنې اوس پسې وایم، ځکه چې دوی اوس خوښوي. هغه عام نظر هغه علاقه هم دغه ده چې دغه د غمجنې ویرنې دغه شیان دوی واوري. نو موږ هم زه خپله له فطرت نه خو په مجموع کې موږ د داسې یو ټولنې په اطلاع نسل یو چې دغه قدم مو چې ښایي له وینو جګړې بدمرغۍ تبایو سره مرخي وو دغه هم لیدلې تجربه کړې. زموږ شعر دا زموږ احساسات بیخي که داسې لنډی وایم لړل شوي دي په همدغه وینو
لو سب فکر نکوي چې لیکوال شاعر باید خپل احساس د شطرنج د دانو غوندي اخو اخو نکي احساس پرېشتي په خپل نتیجه واخلي.
ځینې وخت د پدې باور یم واقعاً خو مونږ د چکل لیکل کوو قلم کشو نو په تا ولا پښتنه له ځانه دا وکړو چې موږ دا چې دی کوچاته دی کو اول دی کو دا خبره په خوایې وازه د کیسه لیکوال ته کېده یا ژورنالیست ته کېده. او زما په نظر باید دا شاعر ته هم وسی، شاعر باید هم خو خلکو ته لیکي نو زیات پد د خلکو احساسات را واخلي خو د سیر واخلي سه له یو بل زاویه یعنی په تکرار شکل سره وړاندې نه کی دنه دې طرفدار نه مې چې په تلا شاعر الهام تکی دی په باندې الهام وسی یا شاعر وسی دی هغه کې شاعر هم هنرمند لکه نور تکي او نقاس لکه نور احساسات په ودی کلای سي هنري کې د خلکو یو اوري یا په سلار سي
بیا هم لله سره د ته خپې پونم د شاغل له شعر لدا سخاور
خپای لکه زړه د مسافرو د دې خار ټولې کوڅې دې تنګې شوې سمندر مې وړاله پکې ویته شو واړم وام را سړای څنګه خپل لاله پکې ځان ډوب کا څنګه شړکان د باران دی یو څوک شته چې زما تخر کې هیره شوې شته چترې مې را په یاد کړي کاش که هر وقت مال است که کنگل شوی پیالی غگ را تکواده تخپه او یاران هم لکه زاره پا سفر را سخت لدی پا پخو بسریز کروتی لکه زخم را خط لدی پا لوی پار که ده خارم کار روان ده سره چیر ده او ده کمی ونه لان ده ستره جسم خپل هوار که هلتا گورا چراخ پلو لوتل شویو رناگانو پچه لارو تلا هم لکه ماشون نپخلا کیکی غرقش بده ده شراب و ویرات مده دکان کن ده وزما پتیار جوند خوشال یارا و چمر تیاری وچکم چنه شسم څومره درد زخم ته ورکړم چې ته خوښ شې زه ویده شم ای چاکلیټا جواهرو ای ګلاب غږ مې اورئ تاسو خپله ورله ورشئ که پخلا شي ورته وایاست چې د باغ د ویالې غېږ کې څو شېبو کې زړه شوې یوه دنګه ځوانه ونه هر وخت ژاړي او خالی تشو لاسو تا ستا لشنه خوگه لمنه بیر تخبله شرچایی شکوفی خواله
آنلاین ازدکری په غیاب که لومړی ازدکری په نړۍ کې په اتلسمه پیړۍ کې پیل شوې چې د لیک په څیر څه به یې زده کوونکو ته استول او هغوی به د خپلو استوګنو په ځایونو کې له دې پارسلونو زده کړه کوله. په نړۍ کې د ټکنالوژي له ودې سره بیا دا ډول زده کړې د راډیو له لارې شروع شوې. په 1919 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو په ویسکانسن پوهنتون کې د راډیو له لارې تعلیم شروع شو. کله چې بیا تلویزیون پیدا شو د متحده ایالاتونو ایوا پوهنتون په 1930 کال کې د تلویزیون له لارې تعلیم پیل کړ. نشتی 50 کال وروسته تر دې د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا کې د کمپیوټر په مرسته زده کړې پیل شوې. خو په 2000 کال کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو سره آنلاین زده کړې د نړۍ په ښوونځیو او پوهنتونونو کې عام شوې. په افغانستان کې هم د کورونا پر مهال یو شمېر زده کوونکو د لیکوالۍ، ژورنالیزم، کمپیوټر او په نورو برخو کې آنلاین تعلیم وکړ. دا تدریس په افغانستان کې ګټور و. بصیر الحق عادل راپور لري.
په افغانستان او نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو وروسته د آنلاین زده کړو مفکوره پیاوړې او قرار قرار رواج شو. خو له لومړیو د دغه ډول زده کړو پر بڼه او میتود نیوکې کېدلې. دا چې افغانستان کې انټرنیټي خدمات محدود او د کیفیت کچه یې ټیټه ده، نو تر ټولو لوی لامل یې همدا دی چې پر لیک زده کړو ته د اغېزمنتوب له اړخ خلک په امر واوښت. خو یو شمېر ځوانان چې د لیکوالۍ، ژورنالیزم، انګلیسي او نورو برخو کې آنلاین کورسونه تعقیب کړي دي، وایي د زده کړو دا نوې تجربه ورته ډېره اغېزناکه وه. یعقوب سالم چې د غزنی ولایت اوسیدونکی دی او د ژورنالیزم له یوه پرلیکه کورس فارغ دی، ازادي راډیو ته وویل زده کړه له دې امله ګټوره وه چې هر وخت کولی شو لوس ترلاسه کړي، وایوري او زده کړه ترې وکړي.
مخته چې به کوم درسي ساعت کې پراپور باندې باس کېده ورته وخت کې به موږ ته دنده راکول کېده چې موږ راپور ولیکو، راپور ثبت کړو او بیا له اکاډمۍ سره شریک کړو. په دې شکل به موږ ته عملي روزنه راکول کېده د راپور جوړولو برخه کې. بله ګټه یې دا وه چې کوم درسي ساعت به چې موږ ته وړاندې کېده، موږ مجبور وو چې یاد درسي ساعت ته نور کتابچې ته ورسوو، برداشت یې واخلو او برداشت یې له اکاډمۍ سره شریک کړو. په دې توګه به زموږ حاضري هم اخیستل کېده او درس به مو یو ځل اورېده او بیا به مو د نور کتابچې ته رسول. په دې شکل په ذهن کې ښه پاتې کېده.
خاغلی سالم وای تر ټولو مثبت برخه دا و چې د استاد لخوا اپلوډ شوی ویډیو د ورځې او یا هم د شپې په هر برخه کې تر لاسه کولای شو او چې وخت پي ومن نو تعقیب به کړه. نو موړی ازادي رادیو ته ویل
بل ګټه دا و چې هر وخت مرسیدګي کولای شو. مثلا عموما بس موږ درس د سهار لخوا اپلوډید، موږ کولای شو چې ماسپخین کې رسیدګي وکړو، ماخام کې وکړو، حتی د شپې برخه کې رسیدګي وکړو. هیڅ وخت آنلاین زده کړو لپاره نه وخت نه و. هغه درس تاسو سره په کمپیوټر کې، درس سره دا په موبایل کې، درس سره دا هر وخت کولای شي چې استفاده ځینې وکړي. دا د آنلاین زده کړو هغه تر ټولو مثبت پوینټ ده.
دغه راځي رګول عبید بیا له ننګرهار ولایت د لیکوالۍ برخه کې پر لیکه کورس څارلی دی. نوموړی د لیکوالۍ اړوند آنلاین کورس موضوعات او تر څنګ د هغو کورنیو دندو په اړه معلومات راکوي چې د زده کړو پر مهال یې ترسره کړي دي.
یو لیکوال باید کوم ډول لیکوالي وکړي، څنګه ښه لیکوال کېدای شي؟ له دغه پوښتنه چې آیا زه به لیکوال شم، د دې کورس په تعقیب سره مې د دې پوښتنې ځواب سربېره دا جرأت هم پیدا کړ چې په ټولنه کې د یو لیکوال په حیث خپل قلم ته حرکت ورکړم. دغه کورس کې مې ډېر څه زده کړل. لیکوالۍ هغه موضوعګانې چې ما د لیکوالۍ ډېره لیوالتیا درلوده، مګر په دې نه پوهېدم چې څنګه او له کوم ځای پیل کړم. په میاشتنی کورس کې مې د لیکوالۍ ارزښت، تحقیق او تحلیق، په لیکوالۍ کې کوم ډول موضوعات وکارول شي، مقاله څنګه ولیکل شي، لومړي ځل لپاره لیکنه څنګه پیل شي، لیکوالۍ لپاره موضوعات له کومه پیدا کړو، څنګه کولای شو چې لیکوالان شو، لیکوال ځانګړنې کومې دي، نوې موضوعات له کومه پیدا کړو، یو موضوع له څو زاویو وڅېړو. چې تر ټولو مهمه اغیزې دا دی چې زما لپاره د تعلیمي کچې لوړاوي په موخه د زده کړې دروازه خلاصه.
خاغلی څیرګل عابد دا هم راته وایي چې له آنلاین کورس وروسته یې زده کړیزه برخه کې کوم بدلونونه حس کړل.
هر څه چې غواړي دلته ترلاسه کولای شي. دغه موبایل په سم ډول استعمالول دي، دا هغه څه دي چې موږ په دې کورس کې یاد کړو. کوالی کورس کې ښوونکی په وخت وخت باندې هغه درسي کورس علاوه هر زده کوونکی په شخصي ادرس تعقیبول، څو خپل درس په سمه توګه تعقیب او خپل برداشتونه ولیکي او ښوونکي ته ولیږي تر څو یې هغه نیمګړتیا اصلاح کړي. کوالی په برخه کې موږ ته پیدا شوې پوښتنې په ډېر ورین تندي ځوابېدلې. د آنلاین کورس یو ګټه چې یوازې یو زده کوونکی هر وخت وغواړي درس په بار بار تعقیبولی شي.
محمد نسیم میواندوال چې له کندهار یې دغه ډول دوه نیم میاشتنی کورس کې د انټرنیټ له لارې زده کړې کړي دي، وایي هغه څه زده کړي دي چې مخکې نور باندې پوهېده. خاغلی میواندوال وایي د لیکوالۍ د آنلاین کورس له پیل مخکې زړه غوښتل چې پر ډېرو موضوعاتو یو څه ولیکي، خو لارلیکه ورته نه وه معلومه.
آنلاین زده کړې ډېرې موثره دي په اوس عصر کې، چون که وګورو اوس په ټولنه کې د هر فرد سره زیرک موبایل موجود وي، هم دا ډول نړیوال جال چې ورته ویل کېږي هغه هر څوک سره وصل دي. نو د دې لپاره چې یو څوک په دې باندې بې ځایه وخت تېروي، ښه دا ده چې د دغه موقع او د دې څخه یو ښه استفاده وکړي. د دې فضا چې فیسبوک وکاروي، ښه دا ده چې دې په یو آنلاین کورس کې داخله واخلي. په اونۍ کې دوه ساعته آنلاین زده کړې لرلې او دغه لپاره موږ تقسیم اوقات جوړ کړی و چې نننۍ درس چې موږ ډاونلوډوو څه وخت باید تعقیب کړو، او همدا ډول د دې درس اړوند پوښتنې د ځان سره باید نوټ کړو او هغه په مستقیم ډول د استاد سره شریک کړو. همدا ډول موږ ته د استاد له لوري د اونۍ په اخره کې یا په پای کې موږ ته کورنۍ دندې راکول کېدلې چې استاد لوري څخه موږ ته موضوع ټاکل کېدله، یا کله کله به اختیار د موضوع د ټاکلو مشترکه وسو چې تاسو له خپل ځانه پر موضوع باندې څه ولیکئ.
بل پلو د پرلیکه کورسونو استادان وایي دا ډول زده کړې د نړۍ په کچه مروج دي چې آن د نړۍ معتبر پوهنتونونه هم دا ډول پروګرامونه لري. سردار ولی سرحدی په زابل کې د یو داسې ښوونیز مرکز مسؤل دی چې د حضوري درسونو تر څنګ پر لیکه لیکچرونه هم وړاندې کوي. نوموړی وایي د افغانستان خلک او ځوانان چې ډیر بوخت دي پر لیکه زده کړه ورته ډیره ګټوره ده.
موږ وینو چې په نړیوال الکترونیکي مارکیټ کې د کمپیوټر زده کړو یا د انګلیسي زده کړو هغه ویډیوګانې یا هغه څه چې په انټرنیټ باندې موجود وي د هغه له طریقې څخه ډېری ځوانان استفاده کوي او د لوړ استعداد څښتنان له دې څخه فراغ کوي. زه یو شی باندې ډاډه یم، هغه دا چې دا پروسه موږ تطبیق کړې ده او تر ډېره هغه د فیډبک یا ریزلټ مثبت ده چې هغه په څو برخو کې ځان رانغاړي. د زده کوونکو هڅونه ده او د دوی ظرفیت لوړونه ده. که موږ ووینو یو کتاب وي چې د یو کتابتون څخه یې څوک اخلي، ولې د هغه د مطالعې وروسته په بار بار مطالعې وروسته بیا هم ځینې داسې برخې وي چې د هغه مطالعه کوونکي په دماغ کې فاته نه شي، خو که دی هر وخت وغواړي دی له هغه کتاب بېرته را خلاصوي او هغه برخه قوي کوي، له سره یې اپډیټوي. همدا یې ګټه د آنلاین زده کړې عیني شکل چې ویډیو یې تدریس چې شاګرد ته پروت وي او هغه یې وګوري، بعد له هغه څخه هغه شاګرد کولای شي چې هر وخت اړتیا سو بیرته هماغه ویډیو له سره وګوري.
که څه هم آنلاین زده کړې په افغانستان کې نوې دي او تر ډېره یې پر میتود او ګټه اخیستنه زده کوونکي نه پوهیږي، خو له تیرو څو کلونو راهیسې چې د کورونا وبا افغانستان کې خپره شوې، په پوهنتونونو، ښوونیزو مرکزونو او نورو تعلیمي بنسټونو کې د ګوګل کلاس روم، زوم، مسنجر، واټساپ او ټیلیګرام له لارې تدریس ترسره کیږي. افغانستان کې د پرلیک زده کړو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د انټرنیټ محدودیت او ټیټ کیفیت دی.
آزادي رادیو مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
لیکوال عابد سپوږمۍ د مهاجرې په نوم خپله لنډه کیسه لوستې او آزادي رادیو ادبي مجلې پروګرام ته راستولې ده.
زیرچا کی خړ اوګد کالی ځان کې وو، لری را روانه وا، لاسونه شاته نیولی وو، ورو ورو پارک کې د ښځو ناستې ډلې ته نږدې شوه، ټولې یې لسترګو تیرې کړې، د عینکو تر شا یې سترګې وسولولې، د بوټونو ګرد یې وڅانډه، په خپله ژبه یې کوم څه وویل خو خلک پرې پوه نه شول، په خپل لاس یې اشاره وکړه هلته، بیا یې خپل ملا ته لاس ونیو، بیا هم د چا سر پرې خلاص نه شو. ښځو ورته وویل ملا دې خوږیږي؟ دی بیا هم ملا کلک نیولې وه، خو له حرکاتو یې ښکارېده چې غواړي ووایي هلته له ما سره یو ځای پر څوکۍ کېنئ. خپلې دوه ګوتې ونیولې، ویې ویل سوریا، دوه کاله کېږي چې له سوریې راغلی یم. ناستې ښځې خپلو کې بیا هم خبرو بوختې شوې، دی بیا په خپله ژبه او اشارو کوم څه وویل خو نه څوک پرې پوه شول او نه یې چندان اهمیت ورکړ. د خولې لاړې تیرې کړې، مسکه شوه، مخ یې واړوه، بیرته خپل ځای خواته روانه شوه. لرې د ونې لاندې پر څوکۍ کېناسته، د لرې مې ور پام و، کله به یې پورته پارک ته کتل، کله به یې سر ښوراوه، کله لاس او کله پښه، زړه تنګ یې ښکارېده چې هر څوک یې له مخې تېرېدل دی به ښه پسې ور وکتل، خو څوک نه و چې ورسره پرې خبرې وکړي. ورځ په تیاره کېدو وه، د ښځو ډله هم یو او بل خوا تیته شوه، خو دا لا هم پر همغې څوکۍ د همغې ونې لاندې ناسته وه. خوا ته یې ورغلم، ورته ومې ویل شپه هم دلته تېروې؟ راته ویې کتل، هیڅ یې ونه ویل، پوه نه شوه چې څه وایم. د لاس په اشارو مې یو څه پوه کړه، راته ویې کتل، سر یې وښوراوه، ویې ویل نه. ودرېده، روانه شوه همدې کوڅې په پای کې وروستي کور ته ننوته. شیبه وروسته یې د کور د یوې کوټې څراغ بل شو.
د اخلي سپوشمه له همدې کې سره آزادي رادیوي مجله خبرونه را نغاړم. تر بلې غنې مو زحمت شي بر پخته سپارم.
زلک
می خبر ما وی سادی رات وای مسکان دے وچ ہسے ما وی ہسے دے قربان بدے ہسے کے دے سادی خواگ دکھ دے دا گلو نکایت سے پزڑ